ازادي راډیو اوریدونکو سلامونه. د ازادي راډیو خبرونه ته بیا هم شراغلاست. موږ د نن ماښام تر 2 بجو پورې پښتو او دری خبرونه لرو. د خبرونه مو خبري خبرونه ده. تاسو په وروسته په افغانستان کې د انتخاباتو په اړه د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د نننی اعلان له جزئیاتو خبر سي. د افغانستان نور مسایل هم لرو. نړیوالو مسایلو ته هم کتنه کوو. خو په پیل کې د ازادي راډیو د دې ساعت مهم خبرونه واوري. خبرونه سرخط. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د کابل د ولسی جرګې د انتخاباتو ټول رای باطل اعلان کړ. د افغانستان د ملي یووالي حکومت مشرانو نن په کابل کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره وکتل. او په یمن کې په جګړه کې ښکېلې خواوې په سویډن کې د سولې لپاره خبرې کوي. پوره خبر نو واوري. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د کابل د ولسی جرګې د انتخاباتو ټول رای نن باطل اعلان کړ. د کمیسیون وایاند لیرزا روحانی نن په کابل کې رسنیو ته وویل چې دا پریکړه د انتخاباتو د قانون د موادو لمخې کړي او د دې کار لپاره 25 دلیلونه لري چې دغه په وینا یو دلیل یې په ټاکنو کې پراخه درغلی و.
به منظور تحقق احکام بند 2 ماده 2
د انتخاباتو قانون د 2 او 5 ماده د 2 بند د احکامو د پلي کېدو په منظور د انتخاباتو قانون د 94 ماده د 5 فقره په اساس او د اسنادو مدارک او دلایل په پام کې نیولو سره د 1990 کال د میزان د 28 او 29 د کابل انتخاباتي حوزه انتخابات باطل دي.
جرګه حوزه انتخاباتي ولایت کابل باطل اعلان کرد.
د اکتوبر په 6 د افغانستان په 2 ولایتونو کې د ولسی جرګې انتخابات وشو. د تخنیکی ستونزو له امله په 400 انتخاباتي حوزو کې د اکتوبر په 20 هم انتخاباتو دوام وکړ. په غزنی کې انتخابات نه دي شوي او په کندهار کې د ولسی جرګې انتخابات له اصلي نیټې یوه اونۍ ځنډیدلی وو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د نننۍ پریکړې په اړه به وروسته خبري غونډه لري او معلومات به ورکړي. د افغانستان د ملي یووالي حکومت مشرانو نن په کابل کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره کتلي دي. د ارګ مرستیال ویاند شاه حسین مرتضوي نن د ازادي راډیو ته وویل چې خلیلزاد په دې کتنه کې پاکستان او یو شمېر نورو هیوادونو ته د خپل سفر په اړه دواړو مشرانو ته معلومات ورکړي دي. زلمی خلیلزاد به سبا په مسکو کې وي او د روسیې د بهرنیو چارو په وزارت کې به د افغانستان د سولې په اړه خبرې کوي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف نن د روسیې دولتي خبري اژانس اترتاس ته ویلي اساسي موضوع به په افغانستان کې د ملي روغې جوړې د پروسې مخته کول وي. کابلوف تاسو ویلي چې د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ مخامخ خبري د جوړجاړي د پروسې اساسي برخه ده او له دې پرته داسې ملي پروسه نشي ممکنه کېدلی. زلمی خلیلزاد د تیر یکشنبه په ورځ پاکستان، افغانستان، قطر او یو شمېر نورو هیوادونو ته د خپل سفر اعلان وکړ. هغه پرونه وړمه ورځ په پاکستان کې و. د ایران د دولتي ټلویزیون په حواله نن د هغه هیواد په چابهار ښار کې 2 امنیتي ساتونکي په یوه چاودنه کې وژل سوي دي. د ازادي راډیو د ایراني برخې په حواله مخکې د وژل سوو کسانو شمیر 4 شوډل سوی وو. چاودنه د چابهار د پولیسو یو مرکز ته نږدې سوي ده. د چابهار سرپرست والی رحیم دل بامری دا خبر تایید کړی او ویلي دي چې چاودیدونکي مواد په یو موټر کې شوتل سوی وو. د چابهار سرپرست والی همدارز ویلي چې په حمله کې شای تر یو زیاتو کسانو لاس درلود. په حمله کې د زخمیانو دقیق شمیر لا نه دی څرګند سوی. د ایران د سپای پاسداران انقلاب اسلامي ګارد د پیاده ځواکونو قومندان محمد پاکپور د ایران نیمه دولتي خبري اژانس تسنیم ته ویلي چې دا تروریستي حمله وه، کومه نتیجه نه درلوده او په سیمه کې نظم بیرته ټینګ شوی دی. چابهار د عمان پر خلیج او له پاکستان سره د ایران پولې ته نږدې پروت دی. د نننۍ چاودنې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. د امریکا د 1/3 ولسمشر جورج بوش مړی به نن په تگزاس ایالت کې د هغه د ښځې او لور تر څنګ خاورو ته وسپارل سي. د هغه تابوت د امریکا په بیرغ کې نغښتی او پرون د تگزاس په هیوستن ښار کې هغې کلیسا ته یووړ سو چې د بوش کورنۍ له ډېرو کلونو راهیسې په هغه کې عبادت کوي. مشر بوش د نومبر په 1/3 د تگزاس ایالت په هیوستن ښار کې په خپل کور کې مړ سو. د هغه جنازه به نن په ځانګړو مراسمو د تگزاس کالج سټیشن منطقې ته ولېږدول سي او بیا به خاورو ته وسپارل سي. د هغه تابوت به نن د ورځې خلکو ته ایښی وي چې وګوري. د ملګرو ملتونو سازمان هڅه کوي چې په یمن کې د ولسمشر عبدالرب هادي منصور استازی او د شیعه حوسی ملیشو پلاوی د جوړجاړي لپاره وی موافقه سره ورسیږي. د دې دواړو ډلو استازی نن د ملګرو ملتونو د سازمان په هڅونه او منځګړیتوب په سویډن کې سره مخامخ شو. دا اول وار دی چې په یمن کې په جګړه کې ښکېلې خواوې په دغه سیوه غونډه کې ګډون کوي. په یمن کې په څلور کلنه کورنۍ جګړه کې زرګونه کسان بې کوره شوي او وژل سوي دي. ملګري ملتونه وایي چې لږ تر لږه 8 میلیونه وګړي په یمن کې د روانې جګړې له امله قحطۍ متاثره کړي دي. دا د دې ساعت خبرونه.
دوستانو خبرونه مولا فرشتي جلال زئی واوریدل مننه ترې کوو چې همې خبرونه در واوروله او همې خبرونه پیل کړه. وړاندې په خبرونه کې زه اجمل اند او زما تخنیکي همکار شمشاد زدران در سره یو د ریپورټونو موضوعات لرو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وبخیده. افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د کابل حوزې د انتخاباتو نتایج باطل اعلان کړل. په دې موضوع په ریپورت سربیره اوري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نن په کابل کې د ملي وحدت د حکومت مشرتابه ته د سولې په برخه کې د خپلو هڅو په اړه معلومات ورکړي دي. په دې موضوع باندې ریپورت واوري د افغان ولسمشر دوهم رسیال وای افغان ځوانان د جګړې اصلي قربانیان دي او باید د سولې په مسله کې زیات نقش ورکړل شي. دا مو دا بل ریپورت موضوع ده. د افغانستان د اسلامي او جهادي ارزښتونو شورا په دې هیواد کې د دینی عالمانو وژنه غندي او وایي چې په افغانستان کې روانه جګړه هیڅ دینی او مذهبي اړخ نه لري. دا موضوع هم در سره شریکو. که وخت اوسې نور ریپورټونه هم لرو. کور کلی اونیس پروګرام او د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام هم له یاده مباسئ. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د کابل حوزې انتخاباتو نتایج باطل اعلان کړل. د دې کمیسون ویاند علي رضا روحاني نن په یو خبري غونډه کې ویل دغه پریکړه وروسته لاغه وشوه چې په کابل کې په انتخاباتي حوزه کې د پراخو انتخاباتي جرایمو او درغلیو څېړنه وشوه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویلي چې نن د ورځې تر پایه به په دې اړه خپل رسمي دریځ اعلان کړي. اکرام الله اکرامي په اړه ریپورت راکړي.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د شکایتونو انتخاباتي سرغړونو او جرایمو له څېړلو وروسته د کابل حوزې رای باطل اعلان کړي او پټینګاري ویل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون مکلف دی چې له قانون سره سم په دغه ولایت کې له سره انتخابات وکړي. د دغه کمیسون ویان علي رضا روحاني د پنځشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د کابل انتخاباتي حوزې په اړه نږدې 3000 انتخاباتي شکایتونه، تخلفات او انتخاباتي جرایم څېړلي دي. نوموړي زیاتوي دغه پریکړه د مستند و اسناد و او ده حقوقی و قانونی بنسټ پر اساس کرده.
به منظور تحقق احکام بند دوی ماده دوم
د انتخاباتو قانون د دویم او پنځم ماده د دویم بند احکام د پلی کېدو په منظور د انتخاباتو قانون د 49 ماده د پنځم فقره په اساس او د اسناد او مدارک او دلایل په پام کې نیول سره د 1990 کال د میزان د 28 او 29 د کابل انتخاباتي حوزې انتخابات باطل دي.
حوزې انتخاباتي ولایت کابل باطل اعلان ګرځي.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي چې د غپریکړې د بېلو دلایلو په ځانګړي ډول د پراخ انتخاباتي درغلۍ او د درنو انتخاباتي جرایمو د ترسره کېدو لامل کړی دا. علي رضا روحاني وایي چې همداشان د شکایتونو کمیسون د انتخاباتو د کمیسون د دارالانشأ رئیس احمد شاه زمان، د کابل ولایت د انتخاباتو د کمیسون پخوانی رئیس اول رحمان رودوال، د دغه کمیسون د ساحوي عملیاتي دفتر رئیس زمری قلمیار او مرستیال عبدالعزیز سمیم او د دغه کمیسون د معلوماتي ټکنالوژي رئیس سید ابراهیم سادات له دندو لري کړي او د دوسیو له سیړلو وروسته به پایلې هم له خلکو سره شریکی کړي. د کمیسون وای چې پریکړه ورستۍ او د بدلون وړ نه ده. خاغلی روحانی وویل چې د کابل په انتخاباتي حوزه کې جدي ستونزې وي چې د انتخاباتو عمومي والی او عادلانه توپ ته زیان رسولی وو. په ورته وخت کې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون مرستیال همیرا حقمل له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې ډیر احتمال شته چې د فرا میدان وردګو او یو شمیر نورو ولایتونو انتخابات هم لغوه اعلان شي چې په اړه به وروسته پریکړه وشي. کابل ولایت په ولسی جرګه کې درې څوکۍ لري چې د میزان 28مه انتخاباتو لپاره 800 تنو ځانونه کاندید کړي وو. له بل خوا د اجرایي ریاست مرستیال وین فریدون خوزون ازادي راډیو ته وویل چې دواړه کمیسیونونه په خپلو کارونو کې خپلواک دي او پریکړو ته احترام لري. په همدې حال کې د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې یوې معتبرې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون پریکړه غیر عادلانه او د منلو وړ نه ده، ځکه د سرچینې په وینا بحران زیږوي. له دې وړاندې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال وین میرزا محمد حق پرست ازادي راډیو ته ویلي وو چې د ورځې په اوږدو کې به کمیسیون په دې اړه خپله پریکړه اعلان کړي.
تروسه پورې د ټاکنو خپلواک کمیسیون دریس څرګند نه دی، په څو دقیقو کې به ناسه تر سره شي او په دې برخه کې به بیا فیصله موږ خپل وضاحت شریکو.
د افغانستان د ولسي جرګې انتخابات د میزان په 28مه او 29مه تر سره شول چې د ګډوډۍ او د کمزوري مدیریت په اړه زیات شکایتونه موجود وو. د انتخاباتو د قانون په اساس په حق حوزه کې چې انتخابات باطل اعلانېږي، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید د 2 ورځو په جریان کې په هماغه حوزه کې انتخابات ترسره کړي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د افغانستان د آزادو د شفافو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ مشر وایي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون حق لري چې رائے باطل کړي، خو نوموړی وایي په داسې حال کې چې په افغانستان کې تیر انتخابات په ستونزمنو شرایطو کې ترسره شول او دا لا څرګنده نه ده چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به بیا ځلې په کابل کې د انتخاباتو د ترسره کولو وړتیا ولري کنه. دا ډول پریکړه ښایي ستونزې زیاتې کړي. له یوسف رشید سره زما همکار اجمل تورمان مرکه کړي.
له بعد مغه د موږ هغه اندېښنې چې دغه پروسې په اړه موجود وي او همیشه موږ په دور باندې ټینګار کوو چې دواړه کمیسیونونه باید په ډېر همغږي سره او په مګرچا سره دغه واقعات په اړه باندې نه یوازې په کابل کې بلکې په نور ولایتونو کې هم پیښې شوي دي باید پوره څېړنې ولري، عدالت تامین کړي او د درغلیو د فساد مخه ونیسي. خو نن کومه پریکړه چې د شکایت کمیسیون لخوا نشوې ده، له بده مرغه دغه د سره دی چې کېدای شي یو پر ځای تصمیمي، اما د افغانستان لپاره کېدای شي ډېر ګران تمام شي،
ځکه دغه موجوده حالات ته پام سره کوم امنیتي وضعیت چې دی د سره بودیجې موضوع نور یې فکر کوي چې بیا ځلې مثلا په کابل کې انتخاباتو ترسره کول به دا یو اسانه کار وي.
نو شکایت کمیسیون قانون مطابق دغه واک لري، قانون دا واک ورکړی دی چې که چېرته دوی پیدا کړي چې وځي انتخابات ناقص ترسره شوي دي یا هلته د ټاکنو عادلانه والی سیزي او هغه سریتوب یا مستقیم والی په یو ډول د ډولونو متاثره شوی ده، دوی د فکر حق لري چې هلته انتخابات باطل اعلان کړي او په یو ونې کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون باید ټاکنې هلته ترسره کړي. اما د افغانستان د عمومي وضعیت پکه نه کوم چې د ته آماده وي چې بیا هم کابل کې زړه زړه دغه ټاکنې ترسره شي. نو د ما په آن باندې کېدای شي دغه ټاکنې وزنډېږي او د ولسمشر ټاکنې سره لږ د غزنی دا یو ځای ترسره شي. اوس فکر کوم چې نه ټاکنو خپلواک کمیسیون آماده ده، نه بودیجه لري او نه هم تروس پرې. فکر کوم چې دغه 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 پریکړه د انتخابات کمیسیون لخوا نه په ډېر اسانۍ سره وبنل شي.
بله رشید صاحب، او بخې آیا فکر کوئ چې دا درغلی به تر دې کچې واچې ټول رای باطل اعلان شي او کنه په کارو چې د ځینو مرکزونو باندې فکر وشي؟
په لومړي سر کې نه کړه چې دغه اتفاقات په کابل کې پیښې وو، دا په نور ولایتونو کې هم پیښې وې. یعنی کابل د استثنا نه وو چې کابل کې ډېر وي، په نور ولایتونو کې نه وي. اما دغه چې د بیا شمیرنه د تفتیش او د سیلونو هغه مراحل د کابل متاسفانه ډېر شفاف نه وو او په عین حال کې څو زره د دوه کمیسیون ترمنځ په دې اړه باندې هغه لفظي شخړې هم راوپارېدلې. حتی یو بل په دې باندې تورن کړی چې دی کارکوونکي یو بل نیولی او سرونلوجي معرفي کړي دي او روزمره دوه درې تنه به فساد په تور نیول کېدل. نو په پایله کې دا داسې چې هم انتخاباتو کمیسیون له مدیریت څخه عاجز استي او هم د شکایت کمیسیون ته بل لار پاتې نشي. او کنه دا موضوع ډېر ساده په حواله کې یو پلان په اساس باندې یعنی په ډېره همغږي او په ډېره همکاري سره دا شونې وه چې هغه مراکز هلته بعد اتفاقات پیښ شوي دي مدیریت سي کنټرول سي او بل اخره دغه چې د لړۍ له نور رسیږي چې بیا پایله په ټوله کې باطل اعلان شي او د کابل حوزه له دغه ټاکنو څخه مستثنا شي. له بعد مرغه
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ مشر یوسف رشید چې تاسو ورسره د ازادي رادیو مرکه اوریده او د کابل د ولسی جرګې د انتخاباتو د نتایجو په باطلېدو یې خپل نظر څرګنداوه.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي.
خلکو حکومت به نه وای.
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ دی.
دوستانو تاسو موږ غږله ازادي راډیو نه اوري یار غوي چې د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځنګړی استاذ زلمی خلیلزاد د ملي والي د حکومت په شرطابه ده د اصول په برخه کې د خپل ورسوي هڅو په اړه معلومات ورکړي. د ولسمشر د ویان رسیال شاه حسین مرتضوی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې خاغلی خلیلزاد د سیمې هیوادونو ته د خپل سفر د دوام په اړه له ولسمشر او اجرایه رئیس سره خبرې وکړي. اجمل تورمن د کابل استودیو نه را سره په تماس کې دی د موضوع تعقیب کړی. د تورمن سب خبرونه ته ستړی مشي نور معلومات بل تاسو وولو.
بله یان سپ تاسو د ازادي رادیو اوریدونکو ته سلام په وړاندې کول سره د افغانستان د سول لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي پاکستان او د سیمې نور هیوادونو ته د خپل تازه سفر په اړه د ملي وحدت حکومت له مشرانو سره خبرې کړې دي. د افغان ولسمشر د ویان رسیال شاه حسین مرتضوی نن ازادي رادیو ته وویل چې خاغلی خلیلزاد له پاکستانی چارواکو سره د خپل خبرو د نتایجو پاړه ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله ته معلومات ورکړل.
آقای خلیلزاد در رابطه با سفرهایی که دی روزا باشه در منطقه و همچنین سفرهای آیندهشان که به برخی کشورها داره معلومات را کرد. آره جمهور هم تاکیدش بر این بود که همکاری مشترک کشورها از جمله ایالات متحده آمریکا
د خاغلی مرتضوی په خبره ولسمشر غنی خاغلی خلیلزاد وویل چې افغان حکومت په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره جدي اراده لري او طالبانو سره د خبرو لپاره خپل مرکچی پلاوی هم د جنیوا په ناسته کې اعلان کړ. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی د سیمې هیوادونو په خپل دریم سفر کې لومړی اسلام آباد ته ولاړ. اسوسییټیډ پریس خبری اژانس ویلي چې پاکستانی چارواکو خلیلزاد ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان د سولې له خبرو او هغه هیواد کې د امنیت له ټینګښت ملاتړ کوي. په ورته وخت کې د پاکستان حکومت د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي چې صدراعظم د بهرنیو چارو وزیر او د هغه هیواد لوی درسیز خاغلی خلیلزاد سره په خبرو کې ویلي چې دوی په افغانستان کې د جګړې د ختمولو غوښتونکي دي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د برېټانیا سفیر نیکولاس کی د نن په ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې د سولې په برخه کې د زلمی خلیلزاد هڅې ګټورې ګڼل دي او ویلي چې طالبانو سره د خلیلزاد مستقیم ناسبه نتایج ولري. بله انسب
مننه کو اجمل تورمان پام دې موضوع کې پاتې کیږي که لیوی خو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد له مختلفو اړخونو سره د خبرو نوې لړۍ پیل کړي. بل لور ته د طالبانو پر ضد د افغان او نړیوالو ځواکونو بریدونه هم پراخ شوي. رویټرز خبري اژانس د افغان او امریکایي چارواکو په حواله وایي د طالبانو پر ضد د عملیاتو د پراخولو هدف دا دی چې دا ډله د سولې خبرو اترو ته اړ کړي. رضوان مراد په دې اړه د رویټرز خبري اژانس رپورټ نور جزئیات تراوري.
په هلمند ولایت کې تیر اونۍ د امریکا په یو هوایي برید کې د طالبانو د یو مهم مشر ملا عبدالمنان وشل کېدل د طالبانو پر ضد د بریدونو زیاتوالی ښیي چې هدف یې سولې ته د دې ډلې حاضرول دي. افغان او امریکایي مقامات وایي د طالبانو پر ضد د دې لپاره هوایي او ځمکني بریدونه زیات شوي دي چې د سولې په احتمالي خبرو کې افغان حکومت له قوي دریځ سره ګډون وکړي. د افغانستان د سولې پروسې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد چې د چهارشنبه په ورځ په اسلام آباد کې له پاکستانی مشرانو سره خبرې وکړې اوس افغانستان ته تللی او له افغان مشرانو سره ګوري. نوموړي تیره اونۍ امریکایي رسنۍ پی بی ایس ته وویل چې د سولې د موافقې لپاره بیړه لري او ښه به وي چې دا موافقه د افغانستان د ولسمشرۍ تر راتلونکو انتخاباتو مخکې وشي. که څه هم امریکایي مقامات په افغانستان کې د خپل ماموریت د پای ته رسولو لپاره د کوم مهالویش له اعلانولو ډډه کوي خو یو شمیر افغان چارواکي اندېښمن دي چې امریکا غواړي د خپل تاریخ له تر ټولو اوږدې جګړې څخه ژر ووځي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر په جګړه کې د برلاسه کېدو لپاره له افغان امنیتي ځواکونو غوښتي چې د طالبانو پر ضد تهاجمي عملیات زیات کړي. د سیاسي چارو کارپو یونس فکور هم په دې نظر دی چې امریکا او افغان حکومت پر طالبانو ډیپلوماټیک او پوځي فشارونه زیات کړي دي.
امریکایانو دوه ګونی چور اخیسته، یو د دوی پر سنگرونو سخت گزارونه را روان دي، د ملا نه منانه خوند وجنه په سنگین کې د دوی د تعلیم او تربیه د کمپ ویشتل او د بارل زموږ پر ملایانو چې په کابل کې حمله وکړل حکومت خپل عملیات د دفاعي څخه تعرضي ته واړول او اوس په دوی پسې ګرځي. د بلې خوا پاکستان هم د امریکایانو فشار پر خپل ځان احساس کړی دی، نو پر طالبانو باندې د څو اړخ څخه فشار دی.
په همدې حال کې د افغانستان دفاع وزارت وایي په تېرو دوه اونیو کې د دوی هوایي ځواک د طالبانو پر ضد 116 هوایي حمله کړې دي. دفاع وزارت وایي غفور احمد جاوید رویټرز خبری آژانس ته ویلي دي چې دوی په دې بریدونو کې د طالبانو ګڼ شمېر قوماندانان وژلي، د روسین مرکزونه یې ورته له منځه وړي دي او د نشه یي موادو په ګډون یې د طالبانو د تمویل سرچینې هم په نښه کړې دي. افغان او امریکایي مقاماتو خبرداری ورکړی چې له افغانستان څخه په بیړه د 14,000 امریکایي سرتیرو وتل به افغان امنیتي ځواکونه چې له 2015 کال راهیسې په میاشتني ډول شاوخوا 600 تلفات ورکوي له جدي ستونزو سره مخ کړي. په کابل کې یو لویدیز ډیپلوماټ رویټرز خبري آژانس ته ویلي دي داسې فکر کیږي چې د سولې لپاره ډیپلوماتیکې هڅې او پر طالبانو پوځي فشار باید ژر نتیجه ورکړي، کنه د افغانستان د جګړې په اړه به د سپینې ماڼۍ د صبر کاسه نسکور شي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د اسلامي او جهادي ارزښتونو شورا په دې هیواد کې د دینی عالمانو وژنه غندي وایي چې په افغانستان کې روانه جګړه هیڅ دینی او مذهبي اړخ نه لري. جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پر رپورټ کې اورو.
د افغانستان د اسلامي او جهادي ارزښتونو شورا وایي هر هغه څوک چې په افغانستان کې جګړه کوي او بې ګناه انسانان وژني دوی اصلا اسلام نه دی مطالعه کړی. د دغه شورا غړي احمد الرحمن علیزاده د پنځشنبه په ورځ د دغه شورا د غونډې په څنډه کې خبري اعلانو ته وویل د افغانستان جګړه دینی او مذهبي نه بلکې استخباراتي اړخ لري.
حملاتی که امروز در افغانستان هست و جنگایی که در اینجا هست
هغه وایي په افغانستان کې روانه جګړه استخباراتي ده، له دینی او مذهبي اړخ هیڅ جواز نه لري. په اسلامي شریعت کې نشته چې بیګنا انسانان د قتل شي، ماشومان د اعتماد سي او د چاوینه د تویسي
بیان د هیڅ جای د هیڅ دین مذهب جایز نیست.
د اسلامي او جهادي ارزښتونو شورا چې د دوی په خبره له آزاد او بې طرفه او خپلواکو دینی عالمانو څخه جوړه شوې ده، په دینی مذهبي او اسلامي ارزښتونو او د دینی عالمانو په غونډو باندې حمله و غندلې او دا یو ناروا کاروبال. د په داسې حال کې چې شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د کابل په اونانو هوټل کې د دینی عالمانو په یو غونډه انتحاري حمله وسوه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په دغه حمله کې 50 تنه وژل سوي او شاوخوا 3 تنه نور ټپیان وو. دغه حمله په ملي او نړیواله کچه وغندل سوه. له دغه حمله څو ورځې وروسته د کابل د دینی عالمانو شورا رئیس مولوي عبدالبصیر حقانی په کابل کې د نامعلومه وسلوالو له لوري ووژل سو. تر اوسه هم د دغو دواړو حملو مسؤلیت چا نه دی منلی. دا لومړی ځل نه دی چې په افغانستان کې دینی عالمان روانه جګړه ناروا بولی، بلکې له دې وړاندې هم د افغانستان د دینی عالمانو شورا په بیا بیا د افغانستان جګړه استخباراتي او ناروا بللې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې او نجات شورا رئیس ګل رحمان قاضي وایي که افغانان له تدبیره کار وانخلي او جګړه مهار نکړي نو ممکن روانه تحمل شوې جګړه لا پسې پراخ شي.
د افغانستان د جګړې د ودریدو لپاره یوازینې لار چې اوس خپل ملت باید منگا سوله تکینو او خپل منجی افغانی سوله راولو او د دې لارې وکولای شو چې جنگ ته د پای ټکی کیدو.
د افغانستان د حج او اوقاف وزارت کې د جماعتونو رئیس مولوی فضل کریم هم په افغانستان کې روانه جګړه جنایت وبله او ټینګار وکړ هر هغه څوک چې په افغانستان کې جګړه پر مخ وړي یو وخت په دوی تر کورونو هم ورسیږي.
تاسو زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اورئ. دا افغان ولسمشر دوه مرسیال وایي افغان ځوانان د جګړې اصلي قربانیان دي او باید د سولې په مسله کې زیات رول ولري. سرور دانش نن د ځوانانو د پارلمان د دریم کال د پرانیستې په غونډه کې دا څرګندونې کړې دي. د څرګندونو نور جزئیات یې له کابل د اکرام الله اکرام په رپورټ کې اورو.
د افغان ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش د ځوانانو د پارلمان د دریم کال د پرانستې په مراسمو کې په کابل کې وویل چې تمه ده چې دغه ځوانان د ولسي جرګې او ولایتي شوراګانو په راتلونکو انتخاباتو کې قوي او مدبرانه رول ولوبوي. ښاغلي دانش د ځوانانو فعالیتونه د پام وړ وبلل او ویل د ټولنې دا قشر چې د افغانستان د نفوس زیاته برخه جوړوي باید په لویو مسایلو په ځانګړي ډول په سوله کې مهم رول ولري.
ځوانان همغسې چې په جګړه کې زیاته قربانی ورکړي په سوله کې هم باید زیات رول ولري، ځکه سوله د هیواد راتلونکي او د ځوانانو سرنوشت جوړوي. ځوانان چې د یو هیواد اکثریت نفوذ جوړوي، موږ باید د جګړې او سولې په برخه کې د دوی نظریات، لیدلوري او همداشان اندېښنې په پام کې ونیسو. له تاسو غواړم چې په خپلو غونډو کې په دې اړه خپل وړاندیزونه په رسمي ډول ولسمشرۍ ماڼۍ سره شریک کړي.
دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې په وروستیو کې په افغانستان کې له وسلوالو مخالفینو سره د سولې د خبرو اترو د پیلېدو په اړه هلې ځلې تیزې شوې دي. د افغان حکومت ترڅنګ امریکا هم د افغان سولې په برخه کې د اسانتیاو د برابرونکو هیواد په توګه هڅې تیزې کړې دي. له دې وړاندې افغان چارواکو ویلي وو چې ښځې او ځوانان به په دې پروسه کې نقش ولري. د ځوانانو پارلمان په 1995 لمریز کال کې جوړ شو او له دې وړاندې 2000 دغه ډول ناستې ترسره کړې دي. د ځوانانو لوري د قانون د حاکمیت په اړه تمرین او د بیلابیلو مسایلو په اړه غوښتنې او نظرونه د دغه پارلمان عمومي اهداف یاد شوې دي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار چې د دغه پارلمان د دریم کال د پرانستې په مراسمو کې ګډون کړی وویل چې ځوانان باید په راتلونکو انتخاباتو کې هم رغونکی رول ولري. په ورته وخت کې د ځوانانو روزنیز پارلمان مشره خالده خلوت وای حکومت باید په دولتي ادارو کې د ځوانانو ګمارنې ته ځانګړي پاملرنه وکړي. نوموړي له ځوانانو سره د حکومت لخوا د شوي ژمنو نه پلي کولو په اړه هم نیوکه وکړه.
له ښاغلي ولسمشر غواړو چې په دولت کې د ځوانانو د ونډې په برخه کې د شویو ژمنو په اړه مکررن قطعي امر وکړي. په ادارو کې د ځوانانو ګمارنې په تېره بیا د ښځو ونډې له امله د مننې تر څنګ له ولسمشر مو غوښتنه دا ده چې د ځوانانو اړوند چارو ته دې ځانګړې پاملرنه وکړي.
اغلی خلوت دا هم وویل تر دې دمه د دوی لوري جوړی شوی طرح او وړاندیزونه د افغانستان یو شمیر ادارو او وزارتونو ته لیږل شوی دي. د هغې په خبره ځوانان او د ځوانانو روزنیز پارلمان د قانون حاکمیت او د وړتیا په اساس له ګمارنو ملاتړ کوي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. ملګرو ملتونو په تیرو دوو کلونو کې د لومړي ځل لپاره نن یمن د سولې د خبرو یو نوی پړاو پیلوي. دا د ملګرو ملتونو د هغه هڅو یوه برخه ده چې غواړي په دې هیواد کې سختې جګړې پای ته ورسوي. په یمن کې د سنی حکومت استازي چې سعودي عربستان ملاتړ کوي او د شیعه حوثیانو استازي چې ایران شاته ولاړ دي د سولې د خبرو لپاره د چهارشنبه په ورځ سویډن ته ولاړل. فریبا ظاهر په اړه نور جزئیات ترکي.
د یمن د سولې خبرې د ملګرو ملتونو په نوښت په سویډن کې ترسره کیږي او په ټوله کې هڅه دا ده چې د یمن سختې جګړې ختمې شي او خلک له دغه ناورین څخه راووزي. د یمن لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی مارتین ګریفیتس چې د دې خبرو مشري کوي غواړي چې دواړه لوري د سنا د نړیوال هوایي ډګر پر پرانستلو، د بندیانو پر تبادلې او د یمن په بندري شهر هودیده کې چې د حوثي وسلوالو په لاس کې دی پر اوربند موافقه وسي. خود ملګرو ملتونو ډیپلوماټان وایي چې په دې اړه باید د چټک پرمختګ تمه ونیسي. د امریکا سنا هم هڅه کوي چې پر داسې پریکړه لیک موافقه وسي چې پر اساس یې په یمن کې د ائتلافي ځواکونو له جګړې د امریکا ملاتړ پای ته ورسیږي. امریکا تیره میاشت په یمن کې د جګړې لپاره د ائتلافي قواو الوتکو ته د تیلو له ورکولو ډډه وکړه. تر دې وړاندې هم ملګرو ملتونو څو ځله د یمن د جګړې د شکیل خواوو ترمنځ د سولې خبرو د ترسره کېدو هڅه کړې وه خو نتیجه یې نه وه ورکړې. دا له 2014 کال راهیسې لومړی ځل دی چې د جګړې شکیل خواوې نن په سویډن کې د سولې پر لارو چارو خبرې کوي. له 2014 کال راهیسې په یمن کې دغه جګړې چې د حکومت او د ایران پلوه شیعه حوثي یاغیانو ترمنځ روانې دي، زرګونه کسان وژلي او میلیونونه یې بې کوره کړي دي. د دې ترڅنګ اقتصادي بحران او قحطۍ هم میلیونونه یمنیان اغېزمن کړي دي. د دې جګړې پای لا هم نه تر سترګو کېږي. سعودي عربستان او متحده عربي امارات په یمن کې د حوثي ملیشه ځواکونو پر ضد په جګړه کې د یو شمېر عربي هیوادونو د ګډ پوځي ائتلاف مشران دي. دا ائتلاف په یمن کې د عبدربو منصور هادي له حکومت سره د حوثي ملیشه ځواکونو پر ضد په جګړه کې مرسته کوي. په یمن کې حوثي ملیشه قواوې په 2014 میلادي کال کې د ولسمشر هادي پر ضد پورته شوې او د هغه هیواد پلازمینه صنعا تر ولکې لاندې کړه. حوثي ملیشه وتوانېدل چې د ولسمشر هادي حکومت ړنګ کړي او له یمنه تیښتې ته یې مجبور کړي. د سعودي عربستان په مشرۍ پوځي ائتلاف په 2015 میلادي کال د هادي په ملاتړ او د حوثي ملیشه ځواکونو پر ضد پوځي عملیات پیل کړل. د یمن جنگ تر ډېره حده د سعودي د سنی او د ایران د شیعه سیاستونو ترمنځ نیابتي جګړه ګڼل کېږي، خو سعودي او اماراتو هڅې پیل کړي چې ځانونه له دې جنګه فارغ کړي. د هغوی غربي متحدانو هم چې د جګړې لپاره د استخباراتي معلوماتو په راټولولو کې مرسته ورسره کوي او وسلې ورکوي، په یمن کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره فشارونه زیات کړي دي.
دوستان زموږه غلاسته یې راډیو نو ورېده ساده ریډیو خبرونه هاتو د سهار لو 2 بجو پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پورې په منځني صف دوله شپږ نوي پټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خارنو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 اوریدل کیږي. څلور بجې او ډیر شته کې شوې یو ار بیا په مو کې د افغانستان سیمه ونړي د مهمو خبرونو سره ټکو تل فرشتي جلال زیاورو.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د کابل د ولسی جرګې د انتخاباتو ټول رای نن باطل اعلان کړی. د کمیسیون ویاند ویلي چې دوی د قانون د موادو له مخې دا کار کړی او د دې لپاره دلیل لري. د افغانستان د ملي یووالي حکومت مشران په کابل کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره وکتل. د ارګ مرستیال ویان نن ازادي راډیو ته وویل چې خلیلزاد په دې کتنه کې پاکستان او نورو هیوادونو ته د خپل سفر په اړه د ملي یووالي حکومت مشرانو ته معلومات ورکړي دي. د ایران د دولتي ټلویزیون په حواله نن د هغه هیواد په چابهار ښار کې دوه امنیتي ساتونکي په چاودنه کې وژل شوي دي. د چاودنې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. او د امریکا د یو څلوېښتم ولسمشر جورج بوش مړی به نن په تکساس ایالت کې د هغه د ښځې او لور تر څنګ خاورې ته وسپارل سي. نن به د ورځې د هغه تابوت خلکو ته د کتنې لپاره یې شوي او وروسته به په ځانګړو مراسمو کې د تکساس کالج سټیشن منطقې ته ولېږدول سي.
دوستان له فرشتي جلال زئی مننه کوو چې د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمه خبرونو سره ټکی درواورول. وسم یوسف خان زدران ته ورزو څو سپورتي خبرونه برواوري.
د سپورت ورځنۍ هنداره
په کابل کې د فوټبال د اتلانو جام سیالیو په لومړۍ لوبه کې د هرات د سرخپوشان لوبډلې د پکتیا اتفاق لوبډلې ته 3-0 پر وړاندې ماتې ورکړه. د اسیالۍ نن پنځشنبه پیل شوې چې پکې د اتو زونونو څخه تکړه سیمه ییز لوبډلې ګډون کوي. په کابل کې د اتلانو جام سیالۍ داسې مهال پیلېږي چې له دې وړاندې د میزان په میاشت کې د افغانستان فوټبال غوره لیګ سیالۍ ترسره شوې. د اتلانو جام په سیالیو کې هره ورځ دوه لوبې د فوټبال فدراسیون په لوبغالي کې ترسره کیږي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په 2013 میلادي کال کې تر ټولو ډېرې شل ورځې لوبې ګټلې دي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي په دغه کال کې د ډېرو بریاوو له کبله د ګټونکو لوبډلو په سر کې ده. د کرکټ بورډ خپله پر شوی خبر پانه کې راغلی چې د شلوریزو سیالیو لپاره سره په اسیا جام سیالیو کې سریلانکا او بنگلاديش ته ماته ورکول او له هندستان سره د لوبي مساوي پای ته رسول هم افغان لوبډلې ته خاص نوم ورکړی دی. کرکټ بورډ په یو خبر پانه کې د لوبغاړو نومونه هم ذکر کړي چې په 2013 کال کې یا ډیر رنزونه کړي او یا هم تر ټولو ډیر ځلیدلې دي. په دغه نوم لړ کې د لوبډلې کپتان اصغر افغان لومړی او اوپنر توپوهونکی حضرت الله زازی دویم مقام لري. او روسي نړیوال خبر دا چې د هاکی د نړیوال جام په سیالیو کې جرمني هالند ته ماتې ورکړه، خو د پاکستان او ماليزیا لوبه برابر پایته ورسیده. هالند له جرمني څخه یو د څلور پر وړاندې لوبه وبایلله، خو ماليزیا او پاکستان به تر پایه یو یو ګول وکړ. دا لوبه د هندستان د بهنشور په خار کې د نومبر میاشتې له 28 مینیټې څخه پیل شوې دي. د هاکی په 14 پړاو نړیوال جام سیالیو کې ټول شپږ لوبډلې ګډون کوي.
هغه سم مخکې لدینه چې د ماشومان د حقونو په اړه ځانګړی پروګرام درته وړاندې کوو. کور کلی واوري د ماشومان د ملاتړ په برخه کې د یو پرمختګ ریپورت راخلو. افغانستان کې په لومړي ځل د ماشومان د ملاتړ دولتي مرکز پرانستل شو. د دې هیواد د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي له دې مرکز هدف د متضرر ماشومان ساتنه او د دوی ملاتړ دی. له دې سره د اسرا د ماشومان روزنتون مشر مجیب لحاظ د کار او ټولنیزو چارو وزارت له دې اقدام هرکلی کوي. وایي حکومت له لوري د افغان ماشومان د ژوند د ښه والي لپاره داسې ډیر کارونه باید ترسره شي. نور حال دا فیروزی عزیزی پا ریپورت کې اورور پسې د ماشومانو د حقونو پاړه ځنګړې پروګرام لیا دم باسه.
په کابل کې د کار او ټولنیزو چارو وزارت لخوا د ماشومانو د ساتنې او لدوی څخه د ملاتړ لومړنی مرکز پرانستل شو. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزیر فیض الله زکی د پنځشنبه په ورځ په دې اړه جوړ شوو مراسمو ته وویل چې اړینه وه د بېلابېلو لاملونو له امله متضرر ماشومانو ته داسې یو مرکز موجود شي چې د دولت ملاتړ ولري.
هدف از افتتاح از این مرکز ای است.
دا دغه مرکز د پرانستلو هدف دا د هغه مشومان چې لغپلو کورنۍ لري پاتې کیږي یا هم له کور تختی هغه مشومان چې پر وړاندې توتخواله کیږي او له قانون سرغړون کې مشومان چې له همدی دلایل لامل زیانمن کیږي باید دا یو مرکز ورته ووسی چې د دولت د مواظبت لاس او ملاتړ ورسره ووسی خپل نورمال ژوند تر وګرځي او بل اخر خپل کورنۍ سره بیرته وصل شي.
دغه مرکز د کابل پانتون د ځوانانو د هغې ډلې په همکارۍ جوړ شوی چې د مشومانو د ملاتړ او روزنې په برخه کې زده کړې کړې دي. د ماشومانو د ملاتړ او محافظت په مرکز کې به په موقت ډول یعنی لیوی اونۍ تر لس ورځو پورې ماشومان د دې لپاره ساتل کیږي چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په دغه موده کې به ماشوم له خپلې کورنۍ سره عادي ژوند کولو ته چمتو شي. د کار او ټولنیزو چارو وزیر وویل چې دغه مرکز به د 150 ماشومانو د ساتلو ظرفیت ولري. د ښاغلي زکی په خبره راتلونکي 1499 مریض کال کې به د افغانستان په وو زونونو کې د 200,000 امریکایي ډالرو په لګښت اته نور د ماشومانو د ملاتړ او ساتنې دولتي مرکزونه هم جوړ شي چې دغه شمیر مرکزونو جوړولو لپاره ملي شورا ته د تصویب لپاره د بودیجې وړاندیز هم کړی دی. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت د معلوماتو پر بنسټ اوسمهال د ټول هیواد په کچه د ماشومانو د ملاتړ او محافظت دیش مرکزونه شته چې 24 په کابل او پاتې نور په ولایتونو کې دي. دغه شان 15 مرکزونه 24 ساعته او 15 نور 12 ساعته دي. خدا ټول خصوصي مرکزونه دي. له افغان ماشومان د ملاتړ نړیوال ادارې یاسف د چلډرن مخکې تر دی ویلي و چې په دغه هیواد کې 3.1 میلیونه ماشومان لزده کړو به برخې دي، 2.1 میلیونه ماشومان درانه کارونه کوي او په ټوله کې 6 میلیونه ماشومان لګواخ سره مخ دي. په ورته وخت کې د اسرا په نوم د افغان بې سرپرست ماشومان روزنتون مشر مجیب لحاظ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د کار او ټولنیزو چارو وزارت له دې اقدام هرکلی وکړ خو وایي چې دولت باید د افغان ماشومانو د ژوند د ښوالي لپاره اساسي کارونه وکړي.
یوازې د مرکز جوړېدل د دوی په خاطر باندې کفایت نه کوي. اساسي خبره د دوی په خاطر باندې عامه پوهاوی ده، ښوونځي ته تګ ده او د مور او پلار سره خبره ده، د ښوونکي په دې اړه باندې پوهېدل دي تر څو له دوی سره دایمي کار ورباندې.
ښاغلي لحاظ دا هم وویل چې دولت د ماشومانو ته د داشن مرکزونو جوړولو تر څنګ په دغه مرکزونو کې له ماشومانو سره ښه چلند، د روزنې د ظرفیت لوړولو او ښه امکاناتو مسلې ته هم پام وکړي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمنو دوستانو، تاوتریخوالی یو خشونت هغه څه ده چې په ټولو انسانانو په تېره بیا په ماشومانو باندې ډیر بد تاثیر کوي، هغوی له رواني او فزیکي اړخه ځپي. نن په همدې اړه خبرې کوو له موږ سره میلمه د یونیسف په دفتر کې د ماشومانو او میندو د حقوقو څخه د ملاتړ په برخه کې کار کوونکی عزیز الله نور دی. په پیل کې به